Radio.
درنو دوستانو سهار مو په خیر. زما ملنده او زما د همکار شمشاد صدران سلامونه ومني. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. دا ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ساده رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د نن ورځې خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړه چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځونه وباسي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالبانو استازو په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبې، سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم ابوظبي کې وو، خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یوې خبرپاڼه کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤول نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د ارګ خبرپاڼه زیاتوي د سعودي امارات او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره ونه کتل. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د طالبانو د افغان ولس د غوښتنو په ردولو سره وښوده چې د سیمې خیر نه غواړي او سولې ته ژمن نه دي. ارګ په دې خبرپاڼه کې وایي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماتې وه. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر سبا یعنې د شنبې په ورځ د مرغومي په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي رډیو ته وویل چې د دې کار لپاره تیاری مخکې له مخکې نیول شوی.
د مرغومي د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د نام پروسه پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون بشپړ امادګي او چمتووالی لري او د دې د سپتنام پروسه د شنبې د ورځې په بولس کې نور پیل شي.
د انتخاباتو د ټاکل شوی مهالویش لمخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنۍ لیست به د مرغومي په 13 وروسته د سلواغي په شپږشتمه اعلان شي. په خوست کې د سیمه ییزې ادارې په مرسته باندې 1500 کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شو. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بې ځایه شو او بې وزلو کورنیو سره $200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجونی ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شو، داخلي بې ځای شو. ټولې 1512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرستو په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو لڅباندي و نیم زره کورنۍ او د بې ځای شو او بې وزلو افغانو لنږدې زرو کورنۍ سره مرستې کیږي. په سوریه کې د امریکا اصلي متحد کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریه څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې ویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو تر رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي.
We'll continue to act
نتنیاهو وایي موږ په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره سم جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم هم د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي دي امریکایي ځواکونه که له سوریې ووځي نو ایران ته به د مداخلې امکانات زیات شي. لسګونه زره مسافر پرون د لندن د ګاټویک هوایی ډګر پر سر د کوچنیو ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتو له وجې له ستونزو سره مخامخ شول. ګاټویک د برتانیا له مشهورو هوایی ډګرونو څخه دی چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي. د ګاټویک رنوی د الوت یا د الوتنو کرخه د چهارشنبې ورځې په ماښام وروسته له هغې بنده شوه چې څو ډرونونه یې فضا کې پرله پسې الوتنې پیل کړي. ایزي جت چې په دې هوایي ډګر کې تر ټولو فعال هوایي شرکت دی ویلي چې په الوتنو کې د اخلال ستونزه ښایي نن جمعه هم دوام وکړي او ریان ایر شرکت ویلي دي چې له ګاټویک څخه او همداراز د دې هوایي ډګر ته ټولې الوتنې به د لندن له یو بل هوایي ډګر څخه تنظیم کړي. د هوایي ډګر چارواکو ویلي رنوی به یوازې هغه مهال فعاله شي چې مصونیت یقیني شي. د برتانیا پولیسو ویلي چې د ګاټویک د هوایي ډګر پر سر د ډرون الوتکو الوزول له تروریزم سره تړاو نه لري خو د ګډوډۍ د جوړولو په مقصد یو قصدي عمل و. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شپږ له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې به یې تر 3 کلونو پورې ځنډېدلی شي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمکیده ونه شوې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د کندهار ښار او ولسوالۍ یو شمېر هغه اوسیدونکي چې ماشومان انسان تختونکو له تختونې وروسته په بېرحمۍ وژلي او یا هم تر اوسه ورسره دي له دولت غواړي چې د تختونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګه راتلونکي اونۍ 15 وزیران له دې کبله استضاع کوي چې خپله بودیجه یې کمه مصرف کړې ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو، د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحدې ډلې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د افغانستان حکومت وایي چې له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو هیئت په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې وکړې. د افغان حکومت یو هیئت هم له طالبانو سره د خبرو په نیت ابوظبي ته ولاړ خو طالبانو له هغوی سره له کتلو ډډه وکړه. ارګ تېره شپه په یوه خبر پاڼه کې وویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپل خبر پانه کې وایي د طالبانو د کارو خو د چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پانه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خوشحالي ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پانه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یو سیاسي ماته وه. جمهوری ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل پشان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سولې د عالی شورا مشرتابه او د پخوانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر شپه ازادۍ رادیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نشست مشترک با شورای الفلاح افغانستان و تعدادی از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه به نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبا در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی روی اون بحث کردن.
خغلی طاهری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو زلمی خلیلزاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی ډیره مهمه دا ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیلزاد لدې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلي چې د هیواد د راتلونکي په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همدارز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونشي. لبلې خوا د سولې په عالی شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
بلخه د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لپلاوی سره خبرو ته نه حاضرېدل د طالبانو په زیان او تیروتنه وه. خغلی خلیلزاد پرون له اریانا ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل که طالبان د سولې لپاره جدي وي نو اړتیا ده چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې طالبان د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت پلاوی سره د خبرو لپاره حاضر نشول، اوس د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دا کار د طالبانو یو تیروتنه ګڼي، وایي چې پر طالبانو به منفي اغیز وکړي. زلمی خلیلزاد آریانا تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان هڅه کوله چې طالبان او د افغان حکومت استازي په یو میز سره کینی.
در قسمت طالبان یک سوال است پیش ما که آیا اینا جدی هستن یا نه، میگن که جدی هستن.
دوی د طالبانو په اړه لمون سره یو پختنه ده چې آیا دوی جدی دي کنه. دوی په خبرو کې وایي چې سولې ته جدی دي، خو باید په عمل کې هم دا ثابت کړي و به ګورو چې دوی دا په عمل کې خی کنه. لکه لنور افغانانو سره ناسته پاسته دیو بل منل او داسې نور تر اوسه یو پختنه ده. په ابوظبي کې له افغان پلاوی سره خبرو ته نه حاضرېدل زما په نظر یو تیروتنه وه چې بل اخره به ورته په زیان تمام شي. دا هغه څه دي چې دوی د جدیت په اړه یې پختنه راولړکړي چې دوی څومره جدي دي.
دربارې سولې جدي هستن.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالب استازو سره په خبرو بوخت وو. په دغه خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ویل د طالبانو ډیر ټینګار په دې و چې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر راتلونکي برخلیک خبري وشي. د ده په وینا طالبان په دې باور دي چې تیر وخت نه ګرځي او غواړي چې د افغانستان د سیاسي لونکي پاړه یو موافقه ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وایي د امریکا ټینګار پدې دی چې ک طالبان رښتیا هم سولې غواړي باید افغانانو سره په یو میز راغوند او یو بل ومني. خغلی خلیلزاد د مرکې په جریان کې ویل چې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ټینګار درلود چې باید د دریو میاشتو اوربن اعلان شي، خو طالبانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د وخت او فکر غوښتنه وکړه. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې سولې وشي چې امکان هم شته غوره کار به وي. د موقتی حکومت پاړه دراټو کې د لوندخنو په جواب کې خغل خلیلزاد وایي چې د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان په سیاسي مسایلو او انتخاباتو یو جمله خبرې هم نه دي شوي. د پوینه امریکا نه غوړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې ځان خکیل کړي، خو د تیرو ولس کلونو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. له دې ټولو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې هیڅ کوم هیواد یا کوم کس د حکومت په جوړیدو او یا سیاسي ویشنو د پریکړې حق نه لري. د یاد شورا ویان طارق آرین رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تصمیم نیونې حق له افغانانو او افغان مشرانو سره دی.
یو خپلواک هیواد په توګه هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نوي حکومتي جوړښت په اړه د بحث واک نه لري. دغو سیاسي تقسیماتو په ګډون چې د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي، د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه افغانانو او د هغوی مشرتابه پورې مربوط کیږي. د منتخب دولت هیڅ ځای ناستې وجود نه لري. د افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ترسره نشي.
له دې سره د چارو ځینې څېړونکي له ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې جګړه او سوله دواړه په افغانانو پورې اړه لري، نو ځکه هم باید د دغو موضوعاتو په اړه د پریکړې حق له افغانانو سره وي نه له بل چا سره.
دوستانو، اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا تایمز رسپانې په ابوظبي کې د امریکا د استازي او د طالبانو د پلاوي په خبرو مقاله لیکلي. تایمز لیکلي واشنگتن چمتو دی چې د طالبانو د اوربند په بدل کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام تعین کړي. د رسپانې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره څلور واره خبرې کړي او اوس یې د سولې د پروسې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه غوښتنه اوربند ده. د طالبانو مرکزی پلاوي ته یو نږدې سرچینې تایمز رسپانې ته ویلي، متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو دریو پوځي اړو د خوندي پاتې کېدو غوښتنه کړې او ډاډ ورکړی چې د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاس نه وهي. د دې سرچینې په خبره د افغانستان د امنیت مسولیت به د افغان پوځیانو په غاړه وي. تایمز لیکي امریکا د روسیې او چین په وړاندې د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې د پوځي اډو پاتې کېدل غواړي. د ورسپانې په لیکنه طالبانو په 2014 کال کې خپل یو شمېر جنګیالي وروسته له هغه لاس ورکړل چې هغوی له داعش ډلې سره یو ځای شول او اوس اندېښنه داده چې د مخالفتونو په سبب ښایي ګڼ شمېر نور طالبان هم داعش ته ورشي. ورسپانې په دوام کې دا هم لیکلي چې بیلابیل ډلې له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې لټوي، لکه څنګه چې پاکستان ته نږدې ډلو له امریکا سره له خبرو ملاتړ ښکاره کړی او ایران پلوي ډلو بیا دا خبرې بې ځایه او بې معنا بللې. ملیټری ټایمز امریکایي ورسپانې هم په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب استازو په خبرو تمرکز کړی. ورسپانې لیکلي زلمی خلیلزاد د ابوظبي غونډه رغنده وبلله. خلیلزاد د چهارشنبه پر اس کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته ولاړ، چیرته چې د یاد هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل. ملټری ټایمز لیکي خلیلزاد د پاکستان د پوز له مشر باجو سره د ابوظبي د غونډې په اړه معلومات شریک کړي. پاکستان دی غونډې ته د طالبانو او د دې ډلې د حقانی شبکې د استازو په ورلګلو کې رول ولوباوه. ورسپانه لیکي دا لمړی وارو چې د امریکا له استازي سره د حقانی شبکې کس خبرو ته ناستو. خلیلزاد ویلي د ابوظبي په غونډه کې ګډونوالو په دې ټینګار کاوه چې طالبان باید د افغانستان د راتلونکو پاړه د خبرو په خاطر لغپل افغان حکومت سره کینی. طالبانو بیا ویلي د بمباریو بندول او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل هغه څه چې دوی پرې د ابوظبي په غونډه کې ټینګار درلود. ملټری ټایمز دا هم لیکي د ابوظبي غونډه ته افغان پلاوی هم ورغلی و خو طالبانو ورسره ونه لیدل.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري اوس هم کندهار ته ځو. په کندهار کې پرون د هغه لسګونو ماشومانو کورنیو او خپلوانو په اعتراض لاس پورې کړی و چې د اختطافچیانو لخوا تختول شوي دي، ځینې یې وژل شوي دي او ځینې لا هم د اختطافچیانو په منګولو کې دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د انسان تختونکو په وړاندې دي جدي اقدامات وکړي. په دې اړه له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی ریپورټ اورو. د تختول شو ماشومانو د کورنیو د اعتراض په غوښتنو پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ لسکونو هغه کسانو چې د کورنۍ ماشومان انسان تښتونکو له تیرو څو ورځو راهیسې تښتولي او تر اوسه نادرکه دي د ولایت مقام مختلارین وکړ. دوی د تښتول شو ماشومانو شمیر دیارلس تنه شي چې په وینا یې ځینې ماشومان انسان تښتونکو په بیرحمۍ وژلي او ځینې نور لا هم د هغوی په منګولو کې دي، خو دولت تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. عبدالمتین او محمد طاهر د نور پاسایستو موبایل تشتونکي د تشتو سو ماشمان په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي.
خلیل احمد او مختار احمد زما زامن دي، اوس یو میاشت درې ورځې وسولې چې ورکسوي دي، د مازیګر د ماشام په ویش کې ما ټول امنیتي ارګانونه خبر کړي تر ولایت تر کومه نیکمندانه تر ټول امنیتي ارګانونه تر دا اوسه پورې زما یو پلایر بیولي وشل شپې ورکو، بیا د سرای په 200 متر کې په جوو کې راته پټ کړي و، بیا هغه حیوانان خوړلي و. هیڅ غوښتنه نه ده سوي، هیڅ غوښتنه نه ده سوي.
موږ د دې لپاره سره جمع شوي د دغه ماشومانو عکسونه چې تاسو وینئ، دغه ماشومان تښتول شوي دي، شهیدان شوي دي، په شهادت رسول شوي دي. موږ د دې لپاره راغلي دلته را جمع شوي چې د امنیتي ارګانو څخه موږ دا غواړو چې د دغه قاتلین ضرور او ضرور مجازات چې ونیول شي.
مظاهره کوونکو دغه راز ګواښ وکړ کې د ماشومانو تښتونکي ونیول شي او قانون ور باندې پلی نه شي، نو دوی به په دوامداره لاریونونو لاس پوري کړي.
خو زموږ په ښار کې موږ وینو چې د څلورو کالو، د پنځو کالو، د اوو کالو د ماشومانو هډوکي راټولوو. نو دا زما د دولتي چارواکو څخه جدي غوښتنه ده، که چیرې د دا شانو مخه ونه نیول شي، موږ به په راتلونکي نور هم دغه شان دي لاریون او مظاهرې په کار واچو.
موږ د ولایت مقام سه د امنیه قمندانۍ سه د ټولو ارګانو سه دا جدي غوښتنه کوو چې د ماشومانو د قتل او د پیښو مخنیوی وکړي، او دوی چې کوم مؤمنان برمته شوي دي یا غلا شوي دي د هغو د رایله کېدو غوښتنه کوو. جدي غوښتنه کوو کنه موږ به دا پروسه دوامدار جمع جمع بس په بل د موږ ټولیو د دې مخنیوي غواړو او د دې قاتلین مجازات غواړو.
پای دی وخت کې د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د مظاهره کوونکو سره په لیدنه کې وویل چې امنیتي ادارې به د تښتونکو د نیولو لپاره جدي اقدامات وکړي.
په کار دا چې موږ تاسو یو د بل لاس سره ورکو، زموږ امنیتي ادارو مسؤلین مو هر وخت په خدمت کې دي، هر وخت چې ناخوالې ویني باید خپل ژغ پورته کړي. دا مشکل کنن پرتا دی، سبا پر ما دی، سبا پر بل دی. زموږ امنیتی ادارو مسؤلینو په دې نه خوشاله، لوړ مقامات هم په دې نه خوشاله. یعنی دا د بشریت ضد عمل دی، د اسلام ضد عمل دی. خو زه بیا هم ستاسو څخه مننه کوم، موږ به رسمي ارګانو ته د امنیتي ملي مدیر صاحب هم دلې دي، هغه به جدي تعقیب کړي، د قمندانۍ معاون هم دي. خو تاسو موږ سره همکاري وکړئ، په هره برخه کې چې داسې ناخوالې ویني
دا په تیرو پنځو کلونو کې لومړی ځل دی چې د کندهار اوسیدونکي د انسان تښتونې د پیښو د زیاتوالي شکایت کوي. دغه راز په وروستیو څو اونیو کې د کندهار اوسیدونکو په پرله پسې توګه د وسلوالو غلاو د زیاتوالي څخه هم شکایتونه کړي.
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو موږ غلا آزادی رادیو ناوړي. په سوریه کې د متحده ایالاتو اصلي متحده ډلې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي د داعش ډله په سوریه کې له منځه تللې. د کورد جنګیالیو دې ډلې ویلي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل قای د داعش ډلې د بیا ظهور په ګډون خطرناک واقعب ولر. سو امریکایي سناتورانو او د امریکا متحد اسرائیل هم مخالفت کړی، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټرمپ د دې پریکړې هرکلی کړی. پادیاړه بنور جزئیات ته احمد تکل پر رپورٹ کې واورو.
د کوردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یو بیان کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورستۍ پریکړې په اړه چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي، ویلي دي چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو ډیر قاطع پړاو ته رسیدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې بیان کې چې لا هم یې ډیر تریخ دی، راغلي دي چې د تروریزم پر ضد جګړه پای ته نه ده رسیدلې او داعش ډله تر اوسه نه ده ماته شوې. د ولسمشر ټرمپ پریکړې کورد وسلوال چې د داعش ډلې پر ضد جګړه کې د امریکا د باور وړ ځمکنی ځواک ګڼل کېده سخت ورخطا کړي. دا همغه وسلوال دي چې د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د څلور کلنو پوځي عملیاتو په پای کې د داعش ډلې وسلوال د سوریې د شمال او ختیځ له ډیری سیمو وایستل. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو وای پی جی په خپل بیان کې ویلي دي چې د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه ښایي په اوسنیو حالاتو کې یو ځل بیا په سوریه کې د بې ثباتۍ او په سیمه کې د سیاسي او پوځي تشې درامینسته کې دوه بایس شي د سوریه د جګړې یوې څارون کې ډلې ویل دي چې د وای پی جی قومندانانو او چارواکو 13 شپه د پریکړې په اړه د باس لپاره غونډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د دې سرچینې په حواله پر راپور کې زیاتوي چې کورت مشرانو د نورو پریکړو ترڅنګ د داعش ډلې د هغو زرګونه وسلوالو او د هغو د کورنۍ او د غړو د خوشی کولو پر امکان هم جدي بحث وکړ چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او اوس مهال د کورت ځواکونو تر ادارې لاندې کمپونو کې بندیان دي. د دې پریکړې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور لنس ګراهام او ځینو نورو سناتورانو هم پرون مخالفت څرګند کړ. خغلی ګراهام له دوو دیموکراتیکو سناتورانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل امریکایي ځواکونه ووزی نو ایران او نورو قدرتونو ته په سوریه کې د مداخله امکان په لاس ورشي.
It is in our national security interest not to withdraw at this time in my
زموږ د ملي امنیت په ګټه دا ده چې خپل ځواکونه په اوس وخت کې ونه باسو ځکه کدا کار وکړو نو ترکیه ولسمشر بشار اسد یا داعش ډله به کور ځواکونه لمینځ یوسي. کوم ګوزو د سرته ښکاری چې وضعیت ته په پام سره به ایران په سوریه کې اصلي ګټون کوي او له تهران تر لبنان پورې به یو تونل جوړ شي چې حزب الله او د اسرایل نورو مخالفو ځواکونو ته به وسلې استوي. خو تر هر څوړاندې موږ یو هم دا نه منو چې داعش ډله به لمینځ تللې وي. ترامپ له سوریه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه په داسې یو حساس وخت کې اعلان کړې ده چې په سوریه کې په تیر د دې هیواد په شمال کې له ترکیه سره پر پوله وضعیت کړکېچن دی. ترکیه وای پی جی ته چې د کورد ځواکونو د ملاتړ دی د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دې ډلې د ملاتړ پر سر یې له امریکا سره اړیکې هم کړکېچن شول. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم پرون وویل چې هیواد به د امریکایي ځواکونو د وټلو په صورت کې په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي چې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشر ترامپ پریکړه ستایلې او ویلې دي چې د او ترامپ موافقه کړې چې د داعش ډلې ماته په سیمه کې د امریکا د پوځي حضور اړتیا لمینځ وړي. روسیې له پخوا رئیس ویل چې په سوریه کې د امریکا پوځي حضور نامشروع دی او توجیه نه لري ځکه نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړی او نه د سوریه حکومت. پوتین پرون په یو بیان کې ویل دي چې د امریکا پوځ باید له سره سوریه ته نوای نه نوتای.
او سم یو عربی اده مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت وی چې له طالبانو سره په متحده عربی اماراتو کې لکه څنګه چې تمکیده خبري و نشوي. د ارګ ایوی خبر پانی ویلی دی چې د طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو په نه کولو د افغان ولست غوښتنو پر ادولو سره